السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ نن د دسمبر لسمه د بشري حقوقو ورځ ده افغانستان کې ستیریږي
کومې هیلې مې لرلې هغه بیرته نورې ماتې شوې
د بشري حقوقو د څار سازمان لمرستيالې هیدر بار سره مهم خبرې کړي
دا د بشري حقوقو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي په افغانستان کې لسګونو میلیونه نجونو او ښځو څخه د هغوی حقوقو اخیستل شوی دي
د امریکا ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د ډیموکراسۍ او حقوقو د شاتک خبرداري ورکړ
These trends are being exacerbated by global challenges that are more complex.
دا بهیرونه د نړیوالو ننګونو له کبله چې تر پخوا ډیره پیچلې سوي لا خراب کیږي.
تر پای راسره ملتیا وکړي ځینی نور راپورونه هم لرو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د اروپایي ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان سی آر وایي کندهار او هلمند کې له 14,000 هغو بیرته ستنیدونکو سره نغدي مرسته کړې چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو او په لندن کې میشته یوه څیړنډله وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده بشپړ خبرونه د اروپایي ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي دا خبره یوې اروپایي کمشنري ایلوا یوهانسن پرون د دغې ټولنې د کورنۍ چارو وزیرانو له غونډې وروسته وکړه د یو سند له مخې چې فرانس پرس اژانس کتلی جرمني 15,000 کسانو هالند 3,950 اسپانیا او فرانسه 2,500 او نور هیوادونه کم شمېر افغانان قبلوي د میرمن یوهانسن په خبره دا د پیوستون یو نیکمرغه ګام دی له دې وړاندې د ګورم لاتونو د کډوالو کمشنر فلیپو ګراندی له اروپایي ټولنې غوښتي و چې 15 کلونو کې 2,500 افغانان ومني خو د دې ټولنې زینو هیوادونو ورسره مخالفت کړی دی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان سی آر وایي کندهار او هلمند کې له 14,000 هغو بیرته ستنیدونکو سره نغدي مرسته وکړه چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو دغې ادارې د پنجشنبې په ورځ پر خپله ټوټر پاڼه ولیکل اړینو خدمتونو ته د لاسرسي او د ډېرې بې ځایه کېدنې د مخنیوي لپاره داسې مرستې مهمې دي بل لور ته د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي هڅه کوي افغانستان کې تر 2,00,000 کسانو پورې د دوی لمرستو برخمن شي دغه سازمان هم په یو ټویټ کې لیکلي بې ځایه شو او زیانګالو ته اړین توکي ورکوي چې د ژمي له سړې هوا ځانونه خوندي کړي په افغانستان کې شاوخوا 23,000,000 کسان د بیړنیو مرستو مستحق ګڼل کیږي او دغو کسانو له دې وړاندې په وار ویلي ورسره شوي مرستې کافي نه دي او په عادلانه توګه هم نه ورسیږي د چک جمهوریت یوې خیریه مؤسسې پیپل ان نیډ بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ د پراګ نړیوالې راډیو پرون راپور ورکړ چې د چکانو په ګډون د دغې مؤسسې بهرني کارکوونکي د نومبر میاشتې له پیله په مزار شریف کې ځای پر ځای شوي دي دا مؤسسه په افغانستان کې د بشري مرستو دوه عملیاتي دفترونه لري چې لسګونه محلي کارکوونکي هم پکې دي دا چکۍ مؤسسه وایي تیرو شلو کلونو کې له سلګونه زره افغانانو سره د کورونو ښوونځیو روغتیایي کلینیکونو او سړکونو په جوړولو کې مرسته کړې او دغه راز یې د انرژۍ او اوبو سولو پروژې هم عملی کړې دي د طالبانو حکومت ویاند وایي ورستیو درې میاشتو کې شپږ سوه اویا تنه د عایشان د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه نیولې دي د ترکیې انادولو خبري اژانس له دوی سره د ذبیح الله مجاهد د یوې مرکې پر بنسټ لیکلي چې دې موده کې د داعش 15 پټنځایونه په کابل او جلال آباد کې له منځه تللي دي ښاغلي مجاهد خپله مرکه کې یو ځل بیا ویلي داعش د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی له کله نه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي داعش وسله والې ډلې د څو خونړیو بریدونو پړه منلې دې بریدونو کې تر ټولو لوی او خونړي هغه د کابل د هوایی ډګر او په کندهار او کندوز کې د شیعه مذهبه مسلمانانو په جماعتونو حمله وی په لندن کې میشته یو څیړندله وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. د خپلواکي او غیر رسمي ډلې دا څرګندونې وروسته تر دې کړې چې د سیمه کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو څیړنې وکړې. دوی ویلي د چین حکومت شینجیانګ کې ایغوري، قزاقي او د نورو توکمونو خلک چې تر ډېره مسلمانان دي وژلي او شکنجه کړي دي. دا ډله د برتانوي وکیلانو، پوهانو او سوداګرو جوړه ده چې هیڅ ډول حکومتي ملاتړ نه لري. د دې محکمې تنظیمونکي لمن دي چې د بشري حقونو سرغړونو په تړاو ښکاره شواهد به نړیوال د چین د سیاستونو پر ضد اقدام ته واڅوي. نړیوالو له دې وړاندې هم د چین لخوا د څه باندې 1,000,000 ایغور او نورو مسلمانانو په توقیف نیوکه کړي او بندیزونه یې پرې لګولي. خو چین وایي دغو کمپونو کې توقیف شوو ته مسلکي روزنه ورکوي چې هدف یې له ترهګرۍ د خلکو خلاصون دی. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لانجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربند سرغړونه کړې ده. د آذربایجان د دفاع وزارت پرون یو بیان کې ویل ارمني ځواکونو په کلبجر ولسوالۍ کې د دوی پر ځواکونو ډزې کړې. دا ادعا څو ساعت وروسته تر دې وشو چې آذربایجان ویل یو سرتیری د ارمنستاني ځواکونو لخوا ګډې پولې ته نږدې وژل شوی. د نوبل د 2021 کال د سولې جایزې ګټونکی دیمتری موراتوف وایي مستبدو مشرانو رسنۍ او ډیموکرات بنسټونه له خطر سره مخ کړي. موراتوف چې د خپلواکې روسیې ورځپاڼې نوویا ګزیتا ایډیټر دی پرون په اوسلو کې د جایزې له اخیستلو مخکې خبریالانو ته وویل پر ډیموکراسۍ د خلکو د باور کمیدل په دې معنا دی چې خلک د وخت په تیریدو دې اصل ته شا کوي. د ده په وینا کله چې ډیموکراسي له منځه ځي خلک به مستبد رهبران ولري چې هغه بیا جګړې ته زمینه برابروي. د دوه ورځپاڼه له څلورو شتو کلونو راهیسې روسیا کې فعالیت کوي چې تر اوسه شپږ کارکوونکي وژل شوي هم دي. او کترینا کیف له ویکی کوشال سره واده وکړ. کترینا کیف د هند سینما بالیوډ له مشهورو لوبغاړو ده. خاوند یې ویکی کوشال چې تازه سینما ته راغلی هم خورا شهرت ترلاسه کړی. کترینا او ویکی کوشال پرون د هند په راجستان کې په یو لړ شاندارو مراسمو کې د خپل واده ترسره کړ. کترینا کیف په خپل انستاګرام لیکلی چې زموږ په زړونو کې یوازې مینه او د هغو ټولو شیانو قدردانی چې موږ یې دې شیبې ته راوستلو. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. نن د دسمبر لسمه د بشري حقونو ورځ ده. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ یو مسؤله وایي د بشري حقونو له پلوه افغانستان سختې ورځې ګالي. هیتر بار له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له افغان میرمنو سره د طالبانو پر چلند کلکې نیوکې کړې دي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
سږ کال د بشري حقونو نړیواله ورځ داسې مهال را رسیږي چې په افغانستان کې دا حقونه او په تېره بیا د ښځو د حقونو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بلل کېږي. د بشری حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیاله هیتر بار وایي افغانستان د بشری حقونو له پلوه بد وضعیت او سختې ورځې ګالي. هغې له ازادۍ راډیو سره ځانګړې مرکه کې وویل
دا د بشری حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې له لسګونو میلیونه نجونو او ښځو څخه د هغوی حقونه اخیستل سوي دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغسې شرایطو سره څنګه مخ ته لاړ شي.
لکه چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، نجونې په ډېرو ولایتونو کې لشپږم ټولګي پورته زده کړو بې برخې شوي او د اکثرو ادارو خزینه کارکوونکي هم پر کورونو ناستې دي. طالبان وایي پر داسې تګلاره کار کوي چې له مخې یې ټولو نجونو ته په اسلامي چوکاټ کې د زده کړو زمینه برابره شي. هیتر بار بیا د ښځو د یو شمېر نورو فعالانو په څیر د طالبانو دغې ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. په افغانستان کې پر ښځو د تعلیم او کار د کړۍ تنګولو خپله میرمنې او نجونې هم اندېښمنې کړي. په خوست کې یوه نجلۍ چې د طب په برخه کې له نیمه لوړو زده کړو فارغه شوې ازادۍ راډیو ته ویلي چې خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده.
اندېښنه مې دغه وکړه، موږ سرنوشت نه دی معلوم. زه پوهنتون نه فارغه شوم خو سرنوشت نه لرم، دا نه یې معلومه زه کوم فلسم. اوس پوهنتون نه فارغه شولم، زه تر کور ته ځم، دا نه دی معلوم زه وظیفه لرم یا نه. کومې هیلې مې لرلې هغه بیرته نور یې ماتې شوې.
طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د تعلیم او کار حقونه خوندي کوي، خو ځینې بیانیوکه کوي چې د طالبانو دا دریز ډېر واضح نه دی. تازه طالبانو د ښځو د کورنیو حقونو په اړه یو شپږ مادهیز فرمان صادر کړ چې په نکاح کې د دوی د خوښې په بدو کې د نه ورکړې او ورته نورو مسائلو ورټول دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان بیا وایي طالبان تر ډېره په خپلو ژمنو نه دي ولاړ. د دغه سازمان په باور طالبانو له عمومي عفوې سره سره یوازې په څلورو ولایتونو کې د پخواني حکومت سل پوځیان وژلي یا تری تم کړي دي. په همدې اونۍ کې امریکا، اروپایي ټولنې او 22 نورو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې دا ادعاوې له بشري حقونو جدي سرغړونې په ګوته کوي. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت بیا دا ادعا رد کړې او ویل که شواهد او اسناد پیدا کړي و به یې څېړي.
د بشر د حقونو د ورځې په ارتباط مو راپور واورید. په همدې تړاو مې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې له مرستیالې هیتر پار سره مرکه کړې ده او له هغې نه مې لومړی پوښتنه کړې چې وروستۍ څو ورځې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي د بشري حقونو وضعیت څنګه ارزوي؟
It's been almost 4
د طالبانو له بیا واکمنې دو څلور میاشتې ووتې، د طالبانو کړنې څنګه ارزوي؟
دا د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې له لسګونو میلیونه نجونو او ښځو څخه د هغوی حقونه اخیستل سوي دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغسې شرایطو سره څنګه مخ ته ولاړ شي.
د بشري حقونو د څار سازمان څو وخت مخکې راپور خپور کړی و چې شاوخوا سل پخواني افغان سرتیري یا وژل شوي یا تریتم شوي یا هم صحرایي محاکمه شوي. څومره دغه پیښې جدي او مستند شوي او څوک تاسو ته خبر درکوي؟
زه باید ووایم چې دا وژنې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې یوازې د څلورو ولایتونو دي. دا یوازې یوه وړه بېلګه ده چې دغه هیواد کې څه تیریږي او ښکاروي چې که څه هم طالبان هغو خلکو ته چې پخوا ورسره مخالف وو د بخښنې اعلان کړی، خو نه یوازې دا چې په ګڼو قضیو کې دا خبره غلطه ثابته سوې، بلکې دوی دا پروسه یعنی د خلکو د ثبتولو چل د دې لپاره کارولی چې دا کسان ورته معلوم سي او بیا یې وروسته ترې تم کړي.
د دغه سره راپورونه خبرول فکر کوي په طالبانو کافی فشار راوړي هغه کارونه چې کوي باندې کړی که څنګه؟
نه پوهیږم چې دا به کافی فشار راوړي که نه، خو تل مهمه ده چې پوه سو هلته څه تیریږي. یو شی چې اوس افغانستان کې ډیر ننګونکی دی هغه دا دی چې طالبانو سخته هڅه کړې چې افغان رسنۍ غلې کړي او دا په دې معنی ده چې موږ به د هغو مسئلو په اړه چې هلته پیښیږي ډیر لږ خبرېږو.
About women and girls
de khazu aun juno para da afghan juno gan khwanzi tarli di talibano lawal wraz jmana kade wa che da khwanzi ba birta pranizi aw da di masale la para yow halar paida kawi no tsanga pudi bani bawar kawale
Well we can't trust them at all
mush purdui bandi patola ki bawar na su kawale kala che hagoi wai mush halar urta paida kawu da maluma na da che dui da tsala para halar latabi ka afghanistan ki balad na yast no fikr kawi che dui gwaade dan juno aw کانو نشوونځي سره جلا کړی، مګر که افغانستان سره بلد و اوسی په دې خبر یاست چې دولتي مکتبونه کې ورده مخه له متوسطې پورته د نجونو او هلکانو شوونځي سره جلا دي، نو دا واضح یو غلط دلیل دی. زه فکر کوم رښتیا دا دی چې طالبان په دې باور نه لري چې نجونې له متوسطې پورته شوونځیو ته پرېښودل سي، خو دوی د نړیوالې ټولنې له سخت فشار سره مخامخ دي او دوی په دې لټه کې دي چې څنګه له دې فشار سره مخ ته ولاړ سي او هم هلته د خلکو لخوا له فشار سره مخامخ دي، ځکه افغانستان په تیرو شلو کلونو کې ډیر بدل سوی دی او ګڼ افغانان غواړي چې نجونې شوونځیو ته ولاړ سي. نو طالبان په دې لارو چارو فکر کوي چې څنګه دې مسئلو سره مخ ته ولاړ سي. څومره مسائل په اړه کابل او څومره د ولایتونو پر سطحه یا کلیواله کچه باندې پریکړې وکړي، خونجونو د شونځیو ډیر وخت لا لاس ور کړی دی. ځینې جونی به حتی که شونځي پرانستل سي هم په دې ونتوانیږي چې بیرته شونځیو ته ستنې سي، ځکه ځینې به واده سوي وي، د ځینو پلرونو به له بد اقتصادي حالت اغېزمن سوي او د لګښتونو توان به نه لري چې نجونې شونځیو ته ولیږي. نو دا په دغه هیواد کې د نجونو لپاره واقعیا یو ناورین دی.
نړیواله ټولنه امریکا په سر کې دلته شل کاله تیر کړل، خو دوی ووتل او دفتن هر څه په ټپه ودرېدل. د افغانانو په وړاندې په دغسې شرایطو کې د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت څه دی؟
زه فکر کوم نړیواله ټولنه د افغانانو پر وړاندې یو لوی اخلاقي مسؤلیت لري او زه فکر کوم چې دې مسؤلیت کې تر ډیره پاتې راغلي دي. پوهیږئ چې دا اقتصادي او بشري ناورین د کوم غیر متوقع طبیعي پیښې په خاطر نه دی، بلکې ګڼو دغو هیوادونو په تیر امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان اقتصاد له فعالیته اچولی دی او ځکه هم خلک له لوږې سره مخامخ دي. دا داسې یوه فاجعه نه ده چې په خپله رامنځته سوې ده، بلکې دا ناورین نړیوالې ټولنې رامنځته کړی دی او په سر کې امریکا ده چې افغانستان ته یې داسې اقتصاد برابر کړی و چې تر ډیره پر مرستو ولاړ و او بیا په یوه شپه دغه مرستې بندې شوې.
on international assistance and then cutting off that assistance overnight.
The Taliban say that
Taliban we waziyat ha gasiyam bad na de che narewala tolana ya khairiya banstuna ya bashari faalani rapurawi aya ham da gasida
humanitarian activists reports. Is that so?
Well, the Taliban seem to have a quite high
شکاری چې طالبان د خپل خلکو د کړېدو ډېر زغم لري. ځینې دا خبرې کوي چې دوی څنګه شل کاله په غرونو کې ل کافی خوراک او څښاک او ګرمو ځایونو پرته جګړه وکړه. نو آیا دوی دا فکر کوي چې نور کسان هم باید همداسې وکړيږي؟ او آیا دوی په غم کې نه دي چې خلک په تیره ماشومان د سړو او لوږې له لاسه مري؟ نو زه فکر کوم چې دا ډله د هغو سختیو په اړه چې پر افغانانو تیریږي د معلوماتو ښه منبع نه ده.
Source of information about the hardships that Afghan people are experiencing.
So with Taliban keep denying
data په پام چې طالبان د بشري حقوقو سخت سرغړاوني تل ردوي او لبلې خوا خلک له دغه سرغړاوونو او لوګي نزوريږي نو افغانستان کې دراتلونکو لار څه ده.
What is the way ahead in Afghanistan?
Well, the way ahead has to be first of all to do everything.
د مختتک لارا باید لمړی دا وی چې د بشری نامرند مخنیوي لپاره باید هر څه چې په واس پوراوي وسی. نړیواله ټولنه باید ډیر څه وکړي. باید د ناورند درې دوه د یو بیړنی اقدام په توګه بشری مرستي ورسوي. خدا کافی نه دی او ستونز نسی هوارولای. هل دا دی چې اقتصاد باید فعال سی او سم دستی کار وسی او نور موجوده امکانات باید وکارول سی چې طالبانو باندې د بشری حقوقو په خاطر فشار راوړي. او طالبانو ته ووایي چې که د نجونو د تعلیم مخه نیسي او د رسنیو د غلي کولو او د خلکو د وژنې په څیر د بشري حقونو سرغړونو ته دوام ورکوي نو د یو مشروع حکومت په توګه به ونه پیژندل سي او هغه رسمیت چې دوی یې په لټه کې دي وربه نه
کړسي.
د طالبانو رهبر او نور مشرانو خپل کسانو ته ویلي چې په خلکو کار ملري زوروي م فکر کوي د دغه سي اوامرو تطبیق تضمین شته.
Decrees will be implemented.
Well, I mean, one decree that the Taliban have just issued, of course,
کوم فرمان چې څوره د مخ کې طالبانو د شذو په اړه ورکړ پکښې ځینې مهم مسائل شته. خو په حقیقت کې دوی په خپل ټولي هغلارې تړلې چې د دوه حقونو پښتنه ورسخه کیږي. که دې فرمان کې یو حق تر پښو لاندې کیږي، مسأله نیو څوک په زور واده کیږي چاته ورسي او له چا خپل حق وغواړي. د اگست په 14مه یا تر هغه مخ کې خو به د شذو وزارت تللي یا به امن خونو ته ورتللي، خو اوس به چیرته ځي؟ دا ټول لارې تړلې دي. نو د طالبانو دا خبره چې د حقونه ورکوي او تګلاره هم ستا چې دا خوندي سي ډیره خیالي ده. د فرمان په اړه یو څه بل هم غواړم وایم چې دا په حقیقت کې د یوې کړکۍ حیثیت لري چې طالبان ورڅخه شذو ته په کومه سترګه ګوري. ځکه دوی ویلي چې دا د شذو د حقونو په اړه فرمان دی، خو دې فرمان کې ټول دا مسایل راغلي چې شذې څنګه ودېدای سي. دا ښکاروي چې طالبان شذو ته د مال په سترګه ګوري چې له پلاره میړه ته انتقال سي، نه دا چې ازادي ولري، تعلیم وکړي، سیاست وکړي او په خپله خوښه ژوند او فعالیت وکړي.
له دغو ټولو سره آیا موږ د طالبانو نویمو کلونو واکمنۍ ته ورګرځو یا د راتلونکي لپاره د هیله مندۍ څه شته؟
Well, you know, the Taliban is
Taliban دقیقاً هغه سینه د چې په 2000 لومړی کال کې وو. خو ډیر توپیر هم نسر لري. مسأله د متوسطه شونځي په تړاو لومړی دوی ټول دا ډول شونځي تړلی وو، خو بیا یې د خلکو د فشار په خاطر په تدریجي ډول ځینو ځایونو کې پرانستل. دا د دې حقیقت نتیجه ده چې افغانستان په تیرو شلو کلونو کې ډیر پرمختګ کړی دی. پر تعلیم او جنسیتي مساواتو باور سوی دی. زه فکر کوم افغان میرمنې او نجونې او د هغوی کورنۍ ډیر زیات انتخابونه نه لري او یوازې دا چې له طالبانو سره جوړ راسي او په دې هیله دي چې ځینې بدلونونه راسي. خو دا ډیرې تورې ورځې دي او که طالبان د 2000 لومړي کال په څیر نه دي، خو بدبختانه د شذو د حقونو په اړه د دوی کرکه لا هم پر خپل ځای پاتې ده.
Hatred of women's rights is still intact, unfortunately.
د بشری حقوقو د څار سازمان مرستیاله هیتر باروا د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه باندې غږیدله.
ازادي رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په ورستیو میاشتو کې د هدفي وژنو د یو شمېر قربانیانو کورنۍ ادعا کوي چې د دې وژنو تر شا طالبانو ته د نږدې کسانو لاسونه دي. د بشري حقونو د څار سازمان دغه راپور وروسته چې پکې د طالبانو لخوا د مخکینی نظام د نږدې سلو نظامیانو د وژل کېدو او تری تم کېدو خبر ورکړ. ازادي راډیو د هدفي وژنو د یو شمېر قربانیانو له کورنیو سره خبرې کړي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا ردوي او وایي بیا هم د دې وژنو په اړه څېړنې کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د طالبانو لخوا د کابل لنیولو دوه ورځې وروسته د ډلې مخکې لدی چې خپل سرپرست کابینه اعلان کړي، د اگست په 18مه د جمهوریت نظام د کارکونکو په ګډون نظامیانو ته هم عمومي بخنه اعلان کړه. هغه بخنه چې د هرې ورځې په تیرې دوی د عملی کې دوه د څرنګوالي پاړه پښتنې راپورته کیږي. داسې خبرونه ډیر خبرېږي چې د مخکنی حکومت نظامیان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وژل کیږي او مسولیت پر طالبانو اچول کیږي. هغه پړه چې نه یې د څېړنې لپاره وخت مساعد دی او نه یې هم طالبان مني. په دې راپور کې مې له یو داسې کس سره خبرې وکړې چې په کندهار کې د کورنۍ دوه غړي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د عدالت هیله لري، خو له دې ویرې چې حسینه د غږ پورته کېدو وروسته دا همسر وخوري نه غواړي د خپلې کورنۍ د وژل شویو کسانو نومونه واخلي او غږ یې خپور شي. خو له دې قربانیانو یو بل نصیر احمد وکیل زاده دی. هغه د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې امیر و چې د لیندۍ میاشتې په 14مه په خپل کور کې ووژل شو. د هغه د کورنۍ یو غړی وایي وکیل زاده پر ټلیفون خبرې کولې چې وسلوالي کور ته دننه شول او په مرمیو یې وویشت.
نصیر احمد وکیل زاده د مخکینی حکومت له سقوط وروسته د شهرک ولسوالۍ په بازار کې دوکانداري کوله، له چا سره یې شخصي دښمني هم نه درلوده.
دده په خبره طالبانو د دې پیښې په اړه لومړی یو کې یو شمېر کسان ونیول، خو وروسته یې بیرته پرېښودل. خو د ده د کورنۍ نور غړي بیا دوی ته د شته ګواښونو له امله چې نه غواړي نوم یې خپور شوایي نصیر احمد وکیل زاده طالبان وژلی. یوه بله پیښه کې چې بیا د لړم په درېیمه وشوه، د ملي امنیت ریاست د جی پي ایس څانګې د نقشه جوړونې مرستیال محمد داود صافی د کابل د بیبي مهرو په سیمه کې ووژل شو. د ښاغلي صافی پخواني همکاران وایي هغه د طالبانو د حکومت له پیل وروسته هم خپله دنده مخته وړه. د هغه یو همکار چې ورته د شته ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت لومړی خپلو کسانو ته د ښاغلي صافی په مرسته زده کړه ورکړه، او کله چې د زده کړې بهیر پای ته ورسید هغه یې په مرموز ډول ترور کړ. د کاپیسا اوسیدونکی ولی الله حمیدا کوي چې ورور یې حفیظ الله چې د ملي مقاومت جبهې قومندان او د طالبانو لخوا نیول شوی و، له ډېرې شکنجې او وهلو ټکولو وروسته وژل شوی دی. د هغه په خبره طالبانو یې ورور د لیندۍ په څلورمه د کابل کاپیسا پر لویه لاره ونیو او له دوه ورځو شکنجې وروسته یې وواژه.
دوه شپې له دوی سره بندي و، په ډېر بېرحمانه ډول یې د شکنجې لاندې وژلی و. لاس او پښې څو ځایه ماتې وې او جسد ته یې ورته زیات سپکاوی کړی و.
بسیار زیات بر جسدش توهین کرده بودند.
ورته وخت کې د ملي امنیت یو پخوانی چارواکی چې د هم ورته د شته ګواښونو له امله نه غواړي هویت یې خپور شي ادا کوي چې طالبانو د لیندۍ په درېیمه د کندوز د ښاري امنیت امیر بهاءالدین په خان آباد ولسوالۍ کې ترور کړ. د سرچینې له قوله د حبیب الله په نوم د ملي اردو یو افسر د لړم په لسمه د خوست په مرکز او د ملي امنیت د 12مې حوزې یو کارکوونکی د لړم په 15مه د کابل په ارزان قیمت کې د طالبانو لخوا وژل شوی دي. د ملي امنیت ریاست دا پخوانی چارواکی زیاتوي طالبانو دوه میاشتې وړاندې د غزنی ښار د قصبي سیمې څخه د فاضل په نوم د ملي امنیت یو کارکوونکی له خپله کوره وویست او تر ننه یې د حال احوال درک نشته. دا سرچینه د لړم میاشتې په وروستیو او د لیندۍ میاشتې په لومړیو کې د طالبانو لخوا د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو ته پر لار د ملي امنیت او د ملي اردو د دوو سرتیرو لنیولو او د دوی له وهلو ټکولو وروسته د بیرته خوشی کېدو ادعا هم کوي. د دواړو سرتیرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړه، خو یې نه غوښتل نو موغږ خپور شي. خو د طالبانو د حکومت د وایان مرسیال احمد وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې دا ټول ادعاوې رد کړې، وایي نو دوی حکومت په دې ډول پیښو کې لاس نه لري.
موږ دغه ادعا په کلکه ردو چې ویل کېږي د تیر نظام نظامی کسان وژل کېږي. د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه عمومي عفو اعلان کړه او له دې څخه چې هر چا استفاده کړې ده هغوی ژغورل شوي دي او په امن پاتې شوي دي، او تر اوسه پورې هیڅ دغسې ثبوتونه او شواهد نه دي وړاندې شوي چې دغه کسان دې وژل شوي وي.
دا په داسې حال کې دا چې د لیندۍ په نهمه د بشري حقونو د څار سازمان ویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هېواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تری تم کړي دي. د دې سازمان په راپور کې دا شوی و چې د اګست له 15مې نېټې د اکتوبر تر 1.5مې نېټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي وو وژل شوي او یا نادرکه دي. د بشری حقوقو د څار سازمان ویل د سي معتبر راپورونه ورسره دي چې خې د ملي اردو ملي پولیسو ملي امنیت او پخوانی حکومت پلو ملي شو تر سلو زیات پخوانی غړي په غزنی هلمند کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوی او یا ورک شوی
راپور زموږ قضاوت ستاسو
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه د هدفي وژنو په دوام یو شمېر ښځې هم هدف ګرځول شوې د وژل شو په ډله کې یو شمېر مدني فعالان او ځینې د مخکنی حکومت نظامیان دي د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د دې وژنو په دې اړه د څېړنو په کولو کې طالبان په بېغورۍ تورنوي خو طالبان بیا دغه دعوې بې بنسټه بولي جزئیات د حسیبه ټکپال پراپور کې
د هغه پلار غږ چې د لور له وژل کېدو وروسته یې آن د خبرو کولو پوره توان نه لري په بلخ کې د مدني فعال فروزان صافی د وژل کېدو دوه میاشتې وشوې هغه مرموزه وژنه چې لای قاتل معلوم نه دی د فروزان صافی پلار عبدالرحمن صافی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د روان کال د لړم میاشتې په څلورمه د چهارشنبه په ورځ ماسپښین دوه بجې له یوې ناپیژاندې شمېرې فروزان ته ټیلیفون وشو تلیفون کوونکی له فروزان وغوښتل چې د خپلو ټولو کاري اسنادو سره دی د بلخ هوایي ډګر ته ولاړ شي او ټاکل شوی چې څو ساعته وروسته هغه له هېواده وویستل شي
نه پوهېږم چې څوک وو خپله شهید فروزان ته به معلوم و چې هغه کس څوک وو شهید فروزان له کوره ووته او خپل ټول اسناد یې له ځان سره یوړل او د همغې ورځې له څلورو بجو وروسته یې له موږ سره ټلیفوني اړیکه پرې سوه له زیاتو څېړنو مو لس ورځې وروسته د هغې په مرمیو ویشتل سوي جسد روغتون کې وموند
دا خبر د لړم میاشتې په څلورمه د رسنیو د پام وړ وګرځید هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی په مزار شریف کې د فروزان صافی په ګډون د څلورو ښځو د وژل کېدو خبره منلې وه د نهویشت کلنې فروزان صافی پلار عبدالرحمن صافی وایي د دریو نور هغو میرمنو چې جسدونه یې له فروزان سره یو ځای پیدا شوي وو په اړه یې معلومات نه لري ښاغلی صافی وایي اوس دی او کورنۍ زانونه خوندی نه احساسوي د فروزان د کورنۍ غړي زما د دې پوښتنې ته چا یا دوی پوهیږي هغه د چا لخوا وژل شوي مبهم ځواب وایي
اوس مونږ نه پوهیږو چې چا وژلی دي او څنګه وژل شوي دي او د چا لخوا نه وژل شوي دي
له فروزان سره د دریو نورو ښځو د جسدونو تر څنګ په مزار شریف ښار کې له دوو نارینه پوځیانو سره د یوې بلې پوځي میرمنې جسد هم موندل شوی و له پیښې وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو او بشري حقونو په برخه کې یو شمېر فعالو بنسټونو دا پیښه وغندله له دې مخکې په غور ولایت کې د نګار په نوم یوه پخوانۍ پولیس هم د سلوغې میاشتې په نیمایي کې په هدفي برید کې وژل شوې وه د طالبانو د حکومت ویان ذبیالله مجاهد په تیرو څلورو میاشتو کې د وژل شویو میرمنو د شمیر په اړه معلومات نه ورکوي خو وایي د دې ډول ټولو پیښو په اړه یې څېړنې کړې او دا ټولې وژنې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله شوې دي
نورو هیوادونو کې هم بشري ضد جنایت کېږي هغه په هر ځای کې جرمونه ترسره کېږي ولې د مخنیوي لپاره یې کوټلې ګامونه هم دلته اخیستل شوي دي اسلامي عمارت لا جدي ده چې ټول هغه تخطۍ یا هغه تجاوز یا هغه سرغړونې چې انسانانو سره د ظلم په مورد کې کېږي
سره له دې چې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو څلور میاشتې په تېرېدو دي لا تر اوسه هېڅ یوه ملي او نړیوال بنسټ د دې ډلې له خوا د ښځو په ځنځیري وژنو راپور نه دی ورکړی خو د لیندۍ په نهمه د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هېواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سل زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي د ښځو د حقونو فعاله او د افغان ښځو د شبکې غړي محبوبه سراج وایي د معلوماتو نشتون او د اطلاعاتو سانسور د دې وژنو په ډېرېدو کې ونډه لرلې ده
د ښځو په مرګونو او هدفي وژنو اصلا بحث نه کیږي او دا د خلکو د اندېښنې وړ ده دا قرار قرار ځای نیسي که همداسې دوام وکړي نو بیا ډېره خطرناکه کیږي دا ډېره مهمه موضوع ده او طالبان باید پرې تحقیقاتو اجازه وکړي که هدفي وزن نوي بس پرې وسي او که نه وي هم خبرې پرې وسي
پا په ورته وخت کې په امریکا کې د مخکینی حکومت په خوانی سفیر او د امریکا د اتلانتیک شورا تیک تانگ سلاکار رویا رحمانی آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو یو شمیر مسئولان د دې وژنو تر شا دي، خو نوموړی په دې اړه ډیر وضاحت ورنکړ.
مشمول یو شمیر هغه کسان دي چې په امنیتي ځواکونو کې و او یا هم په نظام کې کار کاوه، او داسې هم پکې دي چې د طالبانو له مختلفو ډلو سره یې تربګنۍ درلودلې.
د خزو د حقونو بل فعال ارمغان ملکزاده بیا وایي طالبان عمومي بخنې ته چې د دوی لخوا اعلان شوې ده پابند نه دي او خزه د نرمو اهدافو په څیر د مرمیو ښکار ګرځوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا ټول ادعاوې ردوي او وایي د طالبانو د حکومت ټول غړي باید د دوی د رهبر د عمومي بخنې فرمان عملي کړي. د طالبانو لخوا د کابل له نیولو دوه ورځې وروسته د ډلې د اګست په 12مه د جمهوري نظام د کارکوونکو په ګډون نظامیانو ته عمومي بخنه اعلان کړه، هغه بخنه چې د هر ورځې په تیریدو یې د عملي کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنې راپورته کیږي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې دي. ورزو لنډو خبرونو ته د اروپایي ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر وایي کندهار او هلمند کې له 4,000 هغو بیرته ستنېدونکو سره نغدي مرسته وکړه چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو. د غیدارې د پنجشنبې پر ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي اړینو خدمتونو ته د لاسرسي او د ډېرې بې ځایه کېدنې د مخنیوي لپاره دا مرستې مهمې دي. د چک جمهوریت یوې خیریه مؤسسې پیپل ان نیډ بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي وروستیو دریو میاشتو کې 680 داعشیان د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه نیولي دي. په لندن کې میشته یوه څیړندله وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لانجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربنده سرغړونه کړې. د نوبل د 2018 کال د سولې جایزې ګټونکی دیمیتری موراتوف وایي مستبدو مشرانو رسنۍ او ډیموکرات بنسټونه له خطر سره مخامخ کړي. او کترینا کیف له ویکی کوشال سره واده وکړ. کترینا کیف د هند سینما بالیوډ له مشهورو لوبغاړو ده. کترینا ویکی کوشال پرون د هند په راجستان کې په یو لړ شاندار مراسمو کې واده وکړ. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې دا خبرونه لوستلای شئ. دویمه نیمه پیلو په دویمه نیمه کې د ازادي په سپو کې خبرونه لرو.
د ازادي په سپو کې
در امواج آزادی.
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه هر کله مو کوم. د دسمبر 10مه په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتو سش کال د دې ورځې لپاره دا شعار غوره کړی دی: ټول انسانان آزاد پیدا شوي او د حقوقو او انساني کرامت لپاره مساوي دي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرسمت پیژندلو لپاره د بشري حقوقو ډلو یو ځل بیا پر دې ټینګار کړی دی چې د نارینه او ښځو د حقوقو درناوی وکړي او له تبعیض څخه لاس واخلي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقوقو د برخې مرستیالي هی دربار ازادي راډیو ته په دې تړه وویل:
طالبان به تر هغو د یوه قانوني حکومت په توګه په رسمیت ونه پیژندل سي چې دوی له بشري حقونو جدي سرغړونو ته دوام ورکوي، لکه له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو مخنیوی، د رسنیو غلي کېدل، بې محاکمو وژنې. دا ټول طالبان له دې راګرځوي چې هغه مشروعیت ترلاسه کړي چې دوی یې غواړي.
د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د دوشنبه په ورځ د رایو په اکثریت دا پریکړه وشوه چې د افغانستان څوکۍ به په خپل حال پاتې شي او د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحاق زی به په دې سازمان کې د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو د ملګرو ملتو تر پریکړې وروسته له دې سازمان څخه وغوښتل چې خپله پریکړه دې بدله کړي. د طالبانو په باور په افغانستان کې د اوسني اقتصادي بحران یو علت چې دوی مقطعي ګڼي هم دا دی چې نړیوال د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني او د افغانستان پیسې کنګل کړي دي. د طالبانو مرستیال ویاند بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل:
اوسنی بحران عوامل لولان دی موجود و همدارنګه فعلا اوس د افغانانو پیسې په امریکایي او نورو خارجي بانکونو کې باندې پاتې دي د نورو محدودیتونو او تحریمونو او بندیزونو له امله څخه افغانان په اوسنی مقطعي اقتصادي مشکلاتو کې راګیر دي.
افغانان له دې سیاسي اقتصادي بحران څنګه وتلی شي؟ دلته د اصریب سپو کې د پروګرام کې په دې اړه بحث لرو. د خبرونه میلمانه مو دی عبدالصبور د سیاسي چارو کتونکو، عبدالجبار بهیر د افغان تحقیقاتي مرکز پخوانی رئیس، او سید زاکر شاه سادات د سیاسي چارو کارپو. راوشم شاغلی صبورته، ستاسو په باور له دغه اقتصادي او سیاسي بحران افغانان څنګه راوتلی شي؟ پولانډ ولسم
نړیوال د دې درې نقطې غواړي او په مغه د ایراني وريدي نه پریدي چې پرزمتي بجلی. اول د خود حقوق دي، دویم د خود تعلیم دي، دریم د دې په کابینه کې همشموله ده، څلورم د دې د کابینه په غړو کې تخصصي ولکې ده، د دولسم سن په پرزم په ټول افغانستان کې لیسی دي او د لیسو ټول تشکیل زنانه دي، استاده ده که ملازمه ده که مدیره ده، ټول زنانه دي. دې کې څه مشکل دی طالبان ته چې د دغه لیسو ته اجازه نه ورکوي؟ دغه د همشمول خبره ده. اول کدی چې یو جرګه راټول کی، ما خپل کسان دې کې راټول کی، ما کسان چې دې طرفداران وي لوی جرګه راټول کی، دا غین رائے واخلي، دا خپل ادو نړیوالو سره د مشکلاتو را حل کړي او خلاص کړي. درېم، موږ په انی شکل کې ضرورت لرو تاسو ته، موږ میساینک کارخانه ته نشو کېناسره چې میساینک چین برازي دا بروباس یو به زموږ اقتصاد پر استقلال کیږي. موږ پیګاته ډوډۍ نه لرو، موږ پیګاته دولت کې مرو، د دې لپاره د نړیوال سره تعامل ډیر ضروري دی. د مثال په توګه څه دی لازم کوم چې ته د نړیوالو هغه او عملونه چې موږ په مسیح خو سری چې موږ تقبل کې دولت ومنو، موږ پیګاله د 50% بودیجې خوندل کېږو، ټول انکشافي بودیجې زموږ د هغه ناراضي
معنا نه صبر سب ساده سب کتاسو تراشم تاسو څه ټکی نور په ور زیاتوي اوایا د شغلي صبر له خبرو سره هم نظر یاست؟
زه د خپلی صبر ټول خبرې تاییدوم. د پاکستان کود مسلکی توپ او په زمن کې په دې مسلکی توپ کې انډول د خزو او نارینه او په پام کې نیول طالبان پاکستان کې په سیمه تصمیم د تصمیمونه کوي، دوی باید د ولادت راکړه واڅیږي.
بل ملما عبدالجبار بهیر، تاسو که پلانډو داراته وایسته چې د افغانستان اوسنۍ سیاسي اقتصادي بحران افغانان څنګه وتلی شي؟
دا معلومه کی چې د افغانستان ناورین اوس دوه خلونه دنیاوال ورسره تعامل کوي، او دا چې څنګه وکولای شي یو سیاسي میکانیزم رامنځته کړي او بل اخر د افغانستان لپاره یو سیاسي سرنوشت په ګډه وټر فرشت افغانانو او د دنیاوالو په څنګ یو نظام ته ورسیږي، او دغه په څنګ کې موږ انساني ناورین سره مخ شو. افغانان د یو اقتصادي بحران سره مخ دي، اسلامي امارات کوشش کوي چې دنیاوال ته قناعت ورکړي چې د دوی د سیاسي تعامل په نتیجه کې افغانان قرباني نشي، او د افغانانو حقوق چې د نړیوالو یا همدردی چې نړیوالو د افغانانو سره کول دي، اسلامي امارات د وجه نه هغه د افغانانو سره ونه دروي چې تر ډیره موافق شوي دي، خو لا هم مازال پاتې دی. یو تعداد د معاشونو مسله حل شوله، یو تعداد بشري مرستې افغانستان ته عملا راورسېدي، په داس میکانیزم باندې چې هغه ډاډ دوی ته ترلاسه شي چې دا به افغانانو ته رسیږي او دا به د اسلامي امارات په سیاسي منافعو باندې او سیاسي فعالیت باندې نه مصرفيږي. خو د دې ټولو باوجود مخ په ګډه باندې یو ستونزه ده لرو چې افغانان لا هم د نظام سره د دښمن ورته وایم او ورته وایم چې مخالف په سترګې ګوري تعامل کوي چې نظام د منځه ویسي، او دا هغه څه دي چې موږ یې سلوېخ کله اورېدلی یو. په کار دره چې افغانان که سیاسین دي او که مخالف دي نظام دي، اسلامي امارات هم تنازلات ولري د خپل افغانان په وړاندې، او په ګډه باندې افغانستان د بحران لپاره یو داس لار رامنځته کړي چې هم د دوی غوښتنې په عملي شي، هم د افغانستان خپلواکي او د افغانستان هغه نظام چې اوس موږ د سلوېخ خپل نور سره یو داس مرکزی حکومت رامنځته شو. زه د اسلامي امارات څخه خبر نه کوم، خو مرکزی حکومت داس رامنځته شو چې کله بدخشان تر قندار سوق زی او کله جلال اباد نه بیا تر فاریاب او بادغیس او نیمروز پورې سوق زی یو نظام دی او یو خبر ده.
مننه بهیر صاحب، د ستاسو په خبرو دا ور زیاته کړم، البته د ماشونو ستونزه لا هم نه ده هواره شوې، ماشونو مشکلات په خپل ځای دي. ل پکتیا فرزن راپور درلود او ځینو نور سیمو معلمینو فرزن په ځینو ولایتونو کې 15 میاشتې معاش نه دی اخیستی او ځینو نور
ما هدف دا و چې یو تعداد امیدونه پیدا شوی دي چې امید درس کنی او عالم قانون شوی دي آلمان او هالند وعده کړی دي او حکومت هم اعلان کړی چې دوی به د ماشینو ورک ورکوي او بل اخر دې ته هوډمن شي د هغه لپاره یو میکانیزم
منم د ناروی د بهرنیو چارو وزیر هم لنړیوال بانک غوښتي چې افغانستان ته یو شمېر کنګل شوی پیسې ورپریشتي او دا پیسې د بشري حقوقو په برخو کې ولګول شي او ستاسو تر دې خبرې پوري چې د نظامونو پړنګولو باندې ستونزې نه هواري شي فرانسوي مفکر ادونی سوای وای په ورسته پاتې او درېمه نړۍ هیوادونو کې ستونزه دا ده چې خلک په ځای دي چې خپل فکر بدل کړي تل د نظامونو د بدلون هڅه کوي او چې هر ځل نظام بدل شوی دی ډېر څه د ملکونو له لاسه ورکړي دي د طالبانو د مرستیال ویان بلال کریمی څرګندونې لرو دی وایي چې له نړیوالو سره په خبرو یو او هیلمن یو چې ستونزې به د خبرو لارې هواري شي دا سره ور
نړیوال تعامل سم کی او د متقابل احترام پر بنسټ باندې اړیکې ورغول سي رامنځته سي او اسلامي امارت د یو مطرح جهاد په توګه لنړی سره تعاملات ولري سي دا هم د ملګرو ملتونو او همدارنګه د نورو مقتدرو اقتصادي هیوادونو بشري سازمانونو او ګاونډیو هیوادونو د ټولو په ګټه ده او هم د افغانانو په ګټه ده هلمندي ستاسو ټول هغه چالشونه واندېښنې سي په مخ کې پروت دي کومې نگرانی سي دي هغه د خبرو مفاهمي او مذاکرات ولري حل سي
د طالبانو مرستيال بیان بلال کریمی د څرګندونی ازادي رادیو تکړیوي ازادي په څپو کې پروګرام دی په دې پروګرام کې دا موضوع څېړو چې افغانان له دغه وسني سیاسي اقتصادي بحران څخه څنګه وتلی شي د خبرونې میلمانه مودي عبدالصبور د سیاسي چارو کتونکي سید زاکر شاه سادات د سیاسي چارو کتونکي او عبدالجبار بهیر ک د بلال کریمی خبرو تر شو په دې برخه کې ساده صاحب تاسو نظر واخلم
د خاولی کریمی صاحب خبرې خو لال تسموي د زینو نور مشرانو چې ډیر بی باک غیر مسؤلانه ترګندونی کله کوي چې دوی وایي چې نړۍ مخته ضرورت لري مخ نړۍ ته ضرورت نه لرو دا د یو نظام او د یو آدرس نه دوه متضاد نظرونه په خپل ذات کې یو خلا رامنځته کی بے اعتمادی رامنځته کی د دې شیانو مخنیوي په کار ده کریمی صاحب ک مسؤلانه څرګندونه وکړي نو باید ځانونه هم د نړیوال قوانینو پر وړاندې برابر کاندي سره او کچې به داسې وي چې د حقانی صاحب د آدرس نه داسې په میډیا او په تلویزیونونو باندې داسې خبرې خپریږي چې نړۍ موږ ته ضرورت لرو موږ نړۍ ته ضرورت نه لرو دا ډیره غیر مسؤلانه څرګندونه ده په دې باندې ډیر احتیاط وشي
شغل صبر نظر به واخلم شغل صبر تاسو د بلال کریمی په خبرو څو ورزیاته وي او یا په کومه برخه باندې انتقاد لري
د دې نړیوالو اصول او شرایط مرات نکلی شي نو په یو جهاد باندې کې ناستل او پاتېدل هیڅ اهمیت نه لري د دې پرخ د درې مېشم د کټه شو پورته شو کمنخ به تخپل اقتصادي بوتيجه ته وچو کمنخ خپل د مخ حالات ته ورشن موږ تر پته لګیږي چې موږ پیګا ته وګېستو موږ د نړیوالو لاسنیوي ته ډیر زیات ضرورت لرو موږ د امریکا مرستو تر اسلامي هیوادونو مرستو ته بهاد ډیر ضرورت لرو موږ د خود دوستانه د ګاونډیم ته ضرورت او چاڅه خود دوستو لرو راکلوار کا وسو لرو که چیرته موږ دا ونه کړ شو نو نړیوال سم مشت برګر اغستي چې نه د پردم ستا خبر نه منم زما به منی نو په دې باندې کور نه کیږي نو په دې باندې اقتصاد جوړیږي نه په دې باندې وطن جوړیږي
بله صبر په امدې برخه کې چې د بلال کریمی نوري سرګندونې لرو دا به هم له تاسو سره شریک کو دی وای چې بحران ډیر عمیق نه دی دا سره ور
بحران چې کوم ویرونکې تصویر لدینو سازمانونو له لوري لدینو نهادونو له لوري څخه ورکول کیږي دا مجنتای ته دلته وضعیت تر کنټرول لاندې د اقتصاد کنټرول د کابو څخه نه د وتلې افغانان اوس د آرام ساحستې امنیت تامین د خلک خوشاله دي په هر صورت ځینی ستونزې به طبيعي وي ځکه د شلکلنه جګړه په ترشا پر شو د لسوي د واغی ډیر نه خالي درلودې
صبر صاحب اوس تاسو څه نظر لري
بالکل درې خبرو سره تایید نه کوم دا منم چې امنیت راغلو ستونزې ډیره عمیق دي تا یو نیم میلیون کسان په کور کې نه ول
تا غد وزپونه ویستل هر یو کس شاته وکاس د مو سټانډرد فامیل د افغانستان په نفوس شمار کې وکاس سټانډرد فامیل کته یو نیم میلیون کسان په وکه زبر کې تقریبا 10 میلیونه کسان ته پیګه دا غنه ډوډۍ واغسته ته پیګه دا غوډي سرخند ټول کو څنګه سوند غټانه ده نور ترې ته څه سوند وي فوټو بیلری تا په سرخند ته ډوډۍ رچې کې توسه دغه په روح خلکو ځان مو وجل دي بچي خرڅل دا سوند نه ده یو پروژه ستا کار نه کوي یو پروژه کې پنځه مامورین کار نه کوي چې هغه راشي دوه بلچې خاوروا چې هغه پیګات یو لس روپۍ ځان ته وګټي دغه روپۍ تاسو نشته لري یو روپۍ تر دې لپاره نه لري چې انکشافي خو دې پرې د انکشافي خود نه غواړي چې هغه خپل حقوقي دغه هم تر نشي ورکولای ټول ادارې د فال شولې تخصصي ادارې ټول فال شولې استادان د ټول په کور کې نه ول خپل ته سره هم دونه بوتي جن ستاره تل پیسې تاسو نه پوره کوي تر خپل تل پوره کوي
مانه د ثبوت سره
د دې کولای ته په یو څو ډاکټرونو باندې چا کې تاتل اچي څوت کتان څه ډوډۍ ورکې لکه څنګه ته مشور کې څنګه سند حل شو نه سند حل نه سند عميق ده خو کار کول پر کاږي
بهیر سپ تاسو څه نظر لري
زما په نظر زه فکر کوم چې اسلامي امارات چې څه وختونه د دنیاوال نه لري او اندیان د خبره کوي د دوی وختونه په ځای باندې دي باید افغانستان د خپلواکۍ سره تعامل وشي د افغانستان د داسې نظام سره تعامل وشي چې دا یو مستقل دی و چې حق ته خپل ملک څنګه نظام جوړوي د خپل افغانانو د خپل ولس سره او په عین وخت کې اسلامي امارات باید د دنیاوال هغه تعاملات چې د دین سره ټکر نه لري او یو دنیاوال پروسیجر او میکانیزم دی مل شوی دی حرکت ورکړي هغه هم ومني دا چې په افغانستان کې پروژې ولاړ دي او په افغانستان کې کار ولاړ دی د فکر کوم دا به یوازې اسلامي امارات مسئولیت خویدې خو یوازې لامل دي دانه چې اسلامي امارات سره ولې عمل به ډېر لامل نه دی او دا غوڼه دار چې دنیاوالو په عنادي شکل د افغانانو سره راخست دي او د افغانانو سرنوشت په دنیا کې معلق دی په هیڅ شکل باندې دوی تعامل د افغانانو سره من هیڅ دی ونظام نه کوي ملګر ملتونو
دوی خو بهیر صاحب نړیوال ځینې خوشتن لري د خبرونې په سر کې هم ځینو ته اشاره وسو عبد الصبور صاحب اشاره ورته وکړه فرضاً ځینې ډېری ساده او اسانه خوشتن دي مثلا د نجونو تعلیم یعنی دغه رقم برخه یا فرضاً د ملګرو ملتو یا د ملګرو ملتونو غوښتنې تراشم ملګرو ملتونه وایي چې هغه وخت یو حکومت په رسمیت پیژنو چې هغه یا د انتخاباتو لاله راغلی یا د خلکو لخوا یو مشروعیت ولري د مشروعیت لپاره یو چوکاټ رامنځته کی مثلا یو جرګه راوخوړي په جرګه کې د حکومت تایید شي یو ټول پښتنه وکي د هغه لاله د حکومت تایید شي او که چیرته داسې نه وي ملګر ملتونه هغه نظام په رسمیت نه پیژني فرن میانمار په رسمیت نه پیژني هلته هغه د اهم شمول مشکل هم نشته هلته کار اهلی کار ته د سپارلو مشکل هم نشته یو مقتدر پیاوړې پوزې شاته ولاړ دي لیکن دوی پر رسمیت نه پیژني او د اسلام او د کفر مسله هم نشته ځکه چې هغه مسلمانان نه دي
دا چې اسلامي امارت والی خلک نه راوړي دي هغه میکانیزم چې مشرطبه ټاکل کیږي لا هم د تمو وخت لرو تر اوسه پورې اسلامي امارت کې خلک راوړي دي هم متهمي چې دوی خپل خلک راغوښتي دي او بل اخره د یو نظام په اساس خلک نه راغوښتي دي چې زه په دې مطمئن یم چې اسلامي امارت به د خلکو د مشارکت په برخه کې د خلکو نه د پښتنې په برخه کې حتما د خپل مشر د ټاکلو میکانیزم دنیا اول ته وړاندې کوي او افغانان ته به هم وړاندې کوي تر اوسه په دې باندې اسلامي امارت بحث نه دی کړی چې دوی مشر څنګه ټاکي
مانه نه بهیر صاحب ساده صاحب تاسو ته کراشم آیا فکر کوي چې لا هم وخت شته او کنه د طالبان باید ژر تر ژره جنې ساده پریکړه وکړي چې نړیوال ته د منلو شي
د هر دقیق زندول به د اولس تبعي خواته کاګل وي طالبان کې ځینی واقعا ډیر غیر مسؤلانه څرګندونه کړې دي او د دې څرګندونو ترڅنګ هیڅ ډول نړیوال ډیپلوماسي سربېره نه جوړ دي نه په دې کې داسې کډرونه شتون لري ما مخکې وړاندیز وکړو چې چیرته د داسې رقم میمزر ماټو لازم ما باندې روان وي د دې زینا هیت زیتا ندی په دنه هوا کې رسیدلی شي نه په بهر کې او دا غې ترڅنګ نړیوالو سره داسې ډغری وحل دوی باید په دې او پیږي چې دا د جګړې میدان نه ده چې د وسلې په زور سره کولې شي دلته د نړۍ د ډیپلوماسۍ په اساس د نړیوال قوانینو تر چوکاټ لاندې د دوی سره معاملې کوي دوی په څو ورځې څو میاشتې نور دا رقم ځان وشي ساتله ناممکن ده دا ولس وای بتنګ آمد به جنگ آمد کولس ورپسې راپاسې ده بیا به په تیګو په لارګیو په مخ واچي چې وسلې هم په لاس کې وي
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري
د خبرونه میلمانه مودي عبدالصبور د سیاسي چارو کتونکي عبدالجبار بهیر د افغان تحقیقاتي مرکز پخوانی رئیس او سید زاکر شاه سادات د سیاسي چارو کارپو د خبرونه بحث مود چې افغانان له دغه سیاسي اقتصادي بحران سره څنګه وتل شي. بهیر صاحب کچرته څوک وایي چې په دې کې طالب ملامت دی، بل وایي چې په دې کې ولس ملامت دی، بیا خو ستونزې ډېرې دي.
خپل خبر سره زم چې موږ بعد واقعیتونه درکو، اسلامي امارات په کار ده هغه تعهدات چې دوی ورکړي او لا هم په باندې ټینګار کوي چې موږ د افغان شمولیت په اساس باندې تعامل کوو. د افغان شمولیت باید یوازې تر خپلو طالبانو او یا هم تر هغو جنګیالیو پورې منحصر نه کړي چې دوی سره شل کاله پاتې شوي دي او د امریکایانو د اشغال په مقابل کې ودرېدلي دي. ولس هم حق لري او دوی هم ټینګار هم دادی چې راځي ولس ته حق ورکړو، د تخصص په اساس باندې نظام وویشو او د تخصص په اساس باندې دوی ولس ته دي هیواد خدمت وکړو. خو هیوادوال سم کار دا چې موږ د ټول شموله نظام تعریف باید ځان سره ولرو. موږ د ټول شموله نظام سره تعریف دا وی چې لکه دنیاوال چې مغرضانه تعامل کوي چې غلو ته هغه چارواکو ته چې فساد باندې الوده او د دوی پراپرو په اساس باندې
نړیوالو ځان دی ویل چې دا کسان په حکومت کې شامل کړي طالبان کله هم دا خبره نه ده کړې.
بله نړیوال لا نه وایي دا، خو لا هم موږ ګورو چې په نړیواله کچه باندې کله چې ناست کیږي کله چې غونډه کیږي هغه خلک مطرح دي. د ولس غږ او هغه میکانیزم چې طالبان وړاندې کړی دی لا تر اوسه پورې نړیوال په هغه موافق نه دي چې دوی را مخته کیږي. زه فکر کوم چې هغه اقدامات چې طالبان ډیر کم اقدامات کړی دي، هغه څوک راوستي چې طالبان نه بهر دي په وزارت په کچه باندې دي مویت او درې څوک کچه راوستي دا لګ دي. دا باید ګړندې کی د دې په څنګه مسلم حقوق هیوادوال لري هغه کنر د خزه هغه میکانیزم باندې چې دوی ورته قانوني دی هغه اسلامي نظام چې دوی ورته قانوني دی پغه باندې او دا وایي چې خزه تعلیم حق لري. خزه دا چې ژر تر ژره هغه اقدامات وشي چې د موږ ځنډ به د دې سبب کیږي یا به د عمل کیږي چې موږ د نورو ناخوالو او د مشکلات سره مخ شو. دا چې خزه تعلیم سره اسلامي امارت مشکل نه لري نو ځنډول زما باور باندې هغه ته ځنډ ورکول دی هغه نشي ورکول دی ستون ده. همداسې هغه حقوق چې دوی وایي چې موږ افغانان تور کو مخ او افغانان لرو مخ په بهر کې افغانان لرو کډرونه لرو او غیره وغوښتل شي او بل اخر په نظام کې دي سیاسي ویش په اساس باندې نه دي، قومي ویش په اساس باندې نه، بلکې د افغانستان د واقعیتونو په اساس باندې هزاره او ازبک او پښتون او هر څوک چې د وطن ته وفادار پات کې دي شو د وطن لپاره خدمت کول شي غیره وغوښتل شي په نظام کې ورته ځای ورکړي شي. دا به اسلامي امارات لپاره د دوړو یا ایو یا د دوړو وختونو په برخه کې عملی اقدامات یو وخت نه ده چې وی تل ویل چې موږ انحصار نه غواړو افغانستان کې انحصاري نظام نه رامنځته کوو او وستول نیوکه ده چې طالبان یو انحصاري نظام رامنځته کړی دی. زه دې سره ډېر موافق هم نه یم خو دنیاوال او افغانان نه مني ګرچه طالبان تر اوسه پورې انحصاري نظام یوازې په اول درجه خلک کرا وستای دي، یعنی وزیران ټول طالبان دي کوم وګینو چې رئیسان د دویم درجه
مخالفین
خاني لرو. بله
دلته ستونزه ده سیاست یو شی دی حقیقت بل شی دی، یعنی طالبان باید سیاست وکړي هم داسې نه ده.
زه فکر کوم همدغه ستونزه طالبان ده. طالبان په سیاست چل په اساس باندې یا د خلکو په سترو کې د خاور اچول په اساس باندې مخته نه دي، د واقعیتونو په اساس باندې مخته دي.
عبدالصبور صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه کوم کار چې لکه څنګه چې بهیر صاحب ویل چې په ټیټه کچه باندې نور خلک هم شته له طالبانو له مولوی صاحبانو نه پرته، آیا طالبان سیاست سم کوي او کنه په تروسه پورې لا په لنډی سره په سیاسي تعامل نه پوهیږي؟
ډېر مننه د بهر سره راځي چې یو دا خبره نن واځي کومه رستا سور اډیو نه چې د همشمول معنا او تعریف زمنګ به زور نه غلط کړي. همشمول معنا دا نه ده چې دوستم دی راشي، که دوستم راشي نو طالبان به هیڅوک معاف نه کړي یا د پخوانی غلط دی راشي مونږ هغه پخوانی غلط لیدل دي. همشمول تعریف دا شه ده همشمول په بیس جنسیت باندې، همشمول په بیس مذهب باندې د سنی او شینی شیا په بیس باندې، همشمول په بیس لستان باندې، همشمول په بیس جغرافیه باندې، همشمول په بیس سیاسي باندې، پر پنځو نقطو باندې همشمول جوړیږي.
مننه د ساده صاحب نظر به هم واخلم. ساده صاحب تاسو څه وایست؟
کاملا د خاوله صبر خبرې ډیر منطقي او د اصول او په چوکاټ برابر وړاندیزونه دي چې باید د تقام وشي او د دې ترڅنګ په مسلکي برخه کې د دې خوا کې د نن عملته په افغانستان کې کس عمل تشتون لري د داسې شخصیتونو نه دوی باید ګټه واخلي. کچېر دومره اعتماد نشي کولای یا دا واک دوی نه لري چې داسې کسان
ته ځای ورکی لا اقل دغه خلکو نظریات دی وخت نظام دی جوړ کی او دغه حالت نه دی دا فیصله طالب شاهی او ملا شاهی نه دی نظام او باسي
د دې لپاره چې د خبرونه راټول کو دې ته به هم راشو چې بلال کریمی د طالبانو مرستيال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دوی ډېرې هیلې لري چې په راتلونکي کې به ځینې پروژې تطبیق کړي دا څرګندونې سره اور
پراتلونکي پسرلی کې د دې هلمندي ستاسې ډېرې لویې پروژې لکه د ټاپي پروژه همدارنګه د کاسا زر پروژه او همدارنګه د مسي عینک او نورې پروژې چې د منطقوي اتصال د رامنځته کېدلو لامل ګرځي همدارنګه په داخل کې د تجارت او له بهر سره د اقتصادي راکړ ورکو تعاملات او شهیدان وو.
بهیر صاحب عبدالجبار بهیر د بلال کریمی دغه د هیلو څرګندونې چې تاسو واوریدي فکر کوي چې کچرته د طالبان حکومت پر رسمیت ونه پیژندل شي آیا ممکنه ده چې د ټاپي په څیر پروژه له افغانستان تیر شي؟
زه فکر کوم د مالی راکړ ورکو برخه کې به افغانستان ستونزه ولري. اسلامي امارات به ونشي کولای شي بغیر د دې نه چې یو مالی میکانیزم نړیوال په هغه باندې اعتراف ولري هغه ومني رامنځته کی لوی پروژې به عملی شي خو سر دې پورې کې هغه بهرنۍ پانګوال ته ورکړل شي د بهرنۍ سره تعامل وشي او هغه راشي دلته پانګونه وکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو مهمه موضوع ده خو زه فکر کوم چې لوی پروژې نړیوال مالی راکړې ورکړي او نړیوال تعامل ته ضرورت لري.
اوسنی یو ستونزه کدی تراشم نړیوال چې کومه پیشګویي کوي وای چې مې په افغانانو ډیر سخت وي حتی دا وړاندوین هم شوی دی چې ممکن یو میلیون افغان ماشومان د مرګ له خطر سره مخامخ شي او یا مړ شي خپل ژوند له لاسه ورکړي. د فتن له دغه ستونزو د طالبان څنګه ځان باید راووسی؟
هغه راپورونه چې نړیوال نشوي هغه راپورونه چې په نړیواله کچه باندې رسنۍ نشوي دومره هم د ننګونې نه دي چې مو د یو میلیون انسانانو د مرګ سره مخ شو البته د فقر سره مخ شو.
عبدالصبور صاحب کستاسو نظر په دې برخه کې واخلم چې د ژمي له ناورینه بهیر صاحب وایي چې د نړیوالو راپورونه شای دقیق نه وي لیکن که دقیق وي که نه وي خو طبیعي خبره ده یو څه خوشته سونځي خوشته د خوارځواکي راپورونه خوشته چې ماشومان په خوارځواکي اخته شوي دي د دې راپورونه خوشته چې ماشونه نشته خلک له مشکلات سره مخامخ دي. یعنی له دغه ستونځي باید څنګه افغانان را بهر شي؟
اولنه مشکل زمونږ د ریچ بارانونو نه دي شوی پاتند د شوی د خوشاله سم مخ شوستو دویم موږ د کورونا څخه جدي کورونا سم مخ شوستو دریم زمونږ حکومت اعلان شو ته دغه سات ټول خلک په بیکاره شو په دې سم مخ شوستو تلورم مشکل زمونږ د ریچ موږ په افغانستان کې په دې وخت د پاره ټول سرحدونه کوم باندې پنځه شوی دي هیڅ صادرات او واردات هم به حد ډیر کم شوی دي په دې کې دا بل زمونږ د فقر مشکلات دي. زه فکر نه کوم چې د ملل متحد دا خبره رښتیا وي چې د یو میلیون ماشومان په دونه کم نه پوس کې په تالور 10 میلیونه یا 10 میلیونه نه پوس کې 1 میلیون ماشومان ملکه دولګي ته څه فکر کوي چې افغانستان کې به څه حل شي؟ ته څه فکر کوي چې دونه کسان به یو طالب په افغانستان کې ژوندې پاتې شي؟ هیڅ کله نه.
د ساده صاحب نظر به هم واخلم. ساده صاحب تاسو څه وایئ چې څه باید وشي چې په ژمي کې د روان احتمالي ناورین مخاوني ولشي؟
په دې کې شک نشته چې ناورین سره مخامخ یو لکه دا چې یو اندازه تبلیغاتي جګړه هم ورکی مل شوې ده خو دا هم نشو انکار کولای چې دې ګواخ سره مخامخ یو که یو میلیون نینو یو لک خو بوي او که یو لک نیوي سل نفر خو بوي زر نفر خو بوي لکه دغه شید پاره هم او هم دغه نظام او هم نړیوال مسؤلیت لري چې دغه مخنیوي وکړي لکه دغه مخنیوي لپاره په خپل نظام کې هغه چټکواله پکار دی چې دوی باید ځانونه چمتو کاندي د نړۍ د خواستونو سره او د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې ځان برابرول لپاره باید اقدامات وکړي. او دغه ترڅنګ یو ځل بیا ټینګار کوم چې دغه روابط د سیاسي دګر کې خامخا د منافع او مصالح اساس تین کې کدی رښتیا هم په دې بدیل شوی وی چې خپل ځان ته الټرناتیو ټاکلې وي چې مثال دی کولای شي د غرب په ځای د امریکای په ځای د نورو زبرځواک په ځای دوی د چین یا د روس سره کوم رابطه جوړ کړی وي دا به هم د افغانانو د نجات بل لار وي.
سادات صاحب همدغه چې بل ستاسو چې د الټرناتیو کلمه ورته استعمال کړی چې بل پیدا کړی وي لیکن کوم خوشتنی چې له طالبانو کې شي دا بيخي عمومي دي ملګری ملتونه یې کوي. په هغې کې د امنیت په شورا کې د روسیې استازی هم ناست و، د چین استازی هم ناست و، چې طالبانو ته د ملګرو ملتونو څوکۍ ورنه کړه.
بلان بیرته خپل په مخې خبرې ټینګار کوم چې کله چې نړیوال نه دا تمه لرو یا دوی لري چې دوی ته باید د دوی خواستونه ومنل شي یا د دوی سره د مرستو لپاره دوی ودانګي، نو دوی باید په خپله ځان سنبال کړي دیته، ځان باید تیار کړي دیته چې کوم شرطونه دوی ته وړاندې شوي دي د هغه شرطونو په اساس ځانونه برابر کاندي. د هغې نه بغیر به څنګه امکان لري چې بل نړیوال نه دا تمه ولرو؟ که چېرته داسې امید سترګه هم نشته ورته چې دوی د چین سره کوم تقابل کړی په اصطلاح معامله کړي یا د روس سره، نه هغوی ورسره سر پورولی او نه دوی. او د دې کې یوازې یو تکیه په دا شاته ګاونډۍ باندې وي، هغه خو کله چې خواخوا دروازې بندې کړي چې کله خواخوا دروازې خلاصې کړي خپل د ګټو دپاره تل مدام افغانان قرباني کړي.
ډیره مننه سید ذاکر شاه سادات، عبدالصبور او همداراز عبدالجبار بهیر چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. زه احمد شیبر، تر بلې خبرونه تاسو په خدای سپارم.
نور پاس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.